سلور بجیشوی احمد شیبری هم دا سزی رادو دا دی سات پا خبرونه که ستاسو کور با السلام علیکم. مخی تردی چی دا دی سات دا خبرونه مطالب تاسته معرفی کرم خبرونه. دا ملگرو ملتو یوی جت پوری چارواک خبر ور کرد چی دا ملگرو ملتو دا سرمونچه انتونی گوتیرش بگردون با پا پلاسمین دوحا کی دا افغانستان لپار غونده جورشی و دا طالبانو دا پرسمیت پیشندلو مسئله با پا دی ناسته کی و چرل شی. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي امینه محمد وویل چې دا غونډه به د می په لومړۍ نیټه د افغانستان لپاره د نورو هیوادو له ځانګړو استازو سره جوړ شي. اخلي محمد چې د دوشنبه په ورځ د امریکا په پرنسټون پوهنتون کې له طالبانو سره د خپلو لیدنو کتنو په تړاو خبرې کولې وویل که طالبان په رسمیت وپیژندل شي د مسؤلیت بار به یې دروند شي. میرمن محمد زیاته کړه چې دا نه پوهیږي چې طالبان به په رسمیت وپیژندل شي که نه شي، خو دې ټینګار وکړ چې بحثونه باید پیل شي ځکه چې طالبان په ښکاره غواړي چې په رسمیت وپیژندل شي. بل لور ته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد په یو لړ ټویټونو کې تېره شپه یې کړي دي وړاندیزونه کړي دي چې د دوحې د تړون په توافق باید د مې د لومړۍ نیټې په غونډه کې بحث وشي. طالبانو تر اوسه په دې تړاو څه نه دي ویلي. د افغانستان کرکټ بورډ د زرغون افغانستان په نوم د کورنی کرکټ د دویم پړاو جام د جوړېدو خبر ورکړی. کرکټ بورډ نن چهارشنبه پر خپله ویبپاڼه لیکلي چې د یو رسنیو لوبو دغه جام به د همدې اپریل میاشتې له 9 د راتلونکې مې میاشتې تر 12 د خوست په لوبغالي کې ترسره شي. د دغو لوبو په لومړي پړاو کې چې تیر کال ترسره شوې درې کورنیو لوبډلو هندوکش سټرایکرز، پامیر لیجنډرز او میوند دیفندرز برخه اخیستې وه، خو سږکال پرې څلورمه لوبډله جونیئر چمپیونز هم اضافه شوې ده. د کرکټ بورډ په وینا د جونیئر چمپیونز په لوبډله کې به 19 لوبغاړي وي چې دلته به له ملي لوبغاړو سره د لوبېدو زمینه ورته برابره شي. په دې جام کې ټول ټال 14 لوبې ترسره کېږي چې هدف یې د کورني کرکټ غوړېدا ده. په تورخم کې د غره د شویدو په پیښه کې د مړو شویو دریو کسانو د مړو شویو شمیر دریو کسانو ته لوړ شو. په تورخم کې پرون د غره د یوې لویې برخې د راشویدو له کبله یو شمیر لارۍ او کانټینرونه تر خاورو او ډبرو لاندې شول. له بلې خوا د خیبر پښتونخوا د ژغورنې ادارې یوه ویاند ویلي چې تر دې دمه د خاورو له ډیریدو لاندې د دریو کسانو مړي او اته ټپیان راایستل شوي دي. ویاند د ځایي خلکو د معلوماتو په اساس وایي چې شایي 45 لارۍ به هم تر خاورو ډبرو لاندې شوي وي. یوه چینی چارواکي نن ویل چې د پکینګ په یوه روغتون کې د اور لګېدو له امله د قربانیانو شمیر 9 ته رسېدلی دی. دا اور نیمه شپه ولګېد چې وروسته له نیم ساعته مړ شو. د پکینګ د ښاروال مرستیال لی زونګرونګ نن د دې پیښې د قربانیانو نوې شمیرې اعلان کړې. په ازبکستان کې د نوي اساسي قانون لپاره وار له مخه ټول پوښتنه پیل شوه. دا رای د دې لپاره چول کېږي چې د دغه هیواد 15 ولسمشر شوکت مرزیایف ته لاره پرانیستل شي چې د ولسمشرۍ په راتلونکو 2 کې هم ځان کاندید کړي چې په دې ډول به تر 2040 کال پورې په واک کې پاتې شي. د ازبکستان د انتخاباتو مرکزي کمیسیون نن سهار وویل هغه کسان چې د اپریل په 1 رای نشي اچولی هغوی ته سرلننه زمینه برابره شوې ده چې د اپریل تر 26 خپل رای ورکړي. د ازبکستان اساسي قانون پروسه شکل تعدیل شو چې بیا تیره میاشت پارلمان تایید کړ او د ازبکستان د چارواکو په باور د ټول پوښتنې په ترڅ کې به اکثریت له دې تعدیل سره موافقه وکړي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pasajiradio.com کې اوریدلی شي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیالي د افغانستان په اړه د یوې مهمې غونډې د جوړېدو خبر ورکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
په راتلونکو دوه اونۍ کې به په سیمه کې سره جرګه شو.
امینه محمد وایي چې په دې غونډه کې به د طالبانو د حکومت د پرسمیت پیژندلو په تړاو بحث وشي. د سیاسي چارو د کتونکو شکرې بارغزي نظر مو په دې اړه اخیستې.
فکر کوم چې دغه اونۍ به شړای کیږي. نه
بل لور ته داسې راپورونه خپاره شوي دي چې شایي ملګري ملتونه په افغانستان کې د ښځینه کارکوونکو د کار د ممانعت لپاره خپل کارونه په افغانستان کې وځنډوي. د سهرو کاروان په خپرونه کې د چارو یو کتونکی وایي چې که داسې وشي د محتاجینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي.
له بده مرغه ټول د محتاجینو د درملنې مرکز چې دي هغه خود کفا نه دي او زیاتره اوس په دې وختونو کې یوینو ریسیور دی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبري ټولګه
مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې ټاکل شوې ده د دوو اونیو په ترڅ کې د افغانستان لپاره د قطر په پلازمینه دوحه کې غونډه جوړه شي او په دې غونډه کې به پر دې خبرې وشي چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي که نه شي. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د اړوندو ادارو په ګډون په ټولو نادولتي موسسو کې د طالبانو د حکومت له لوري د ښځو په کار د بندیز په پریکړه په نړیواله کچه غبرګونونه روان دي. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د وضعیت په تړاو نړیواله غونډه جوړوي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې په اړه به هم پکې بحثونه وشي. د دغه سازمان د سرمنشي مرستیال امینی محمد تیره ورځ ناوخته د امریکا په یو څیړنیز مرکز کې د خبرو پر مهال وویل چې په دې ناسته کې به د ملګرو ملتونو د سازمان د سرمنشي په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو استازي ګډون وکړي. اغلی محمد د خپلو خبرو پر مهال له سخت دریځو طالبانو سره په خبرو ټینګار وکړ.
And what we are hoping is that we will gather them now in another 2 weeks.
پراتلن خو به اونې کبه پسیما کې سره جرګه شو او دا به د نړۍ او سیمې د هیوادونو د استادو لمړنۍ ناسته وي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي په کې ګډون کوي. د دې غونډې له جوړېدو زموږ تمه د هغو لمړنیو لارو چارو موندل دي چې موږ د دې اصول او شرطونو پر بنسټ د طالبانو د رسمیت پیژندنې په لور ورسیخ کړي. آیا دا ممکنه ده؟ نه پوهېږم، خو دا بس باید وشي. طالبان دې په رسمیت پیژندنې
ده. امینه محمد دا سرګندونې داسې مهال کوي چې د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله ته د اختر په مناسبت په منسوب پیغام کې یو وار بیا د سختو شرعي احکامو په تطبیق سره د افغان ټولنې د اصلاح په برخه کې د ده په هوډ ټینګار شوی. په ورته وخت کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتو پخوانی ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تیره ورځ ناوخته په خپل ټویټر لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش به د راتلونکي مې میاشتې په لومړۍ نیټه د افغانستان په اړه د یوې غونډې کوربه وي. خغلی خلیلزاد لیکلی چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د بیلابیلو هیوادونو استازي باید له طالبانو سره هم غونډه وکړي ترڅو د افغان میرمنو د زده کړو کار لپاره یوه طرحه رامنځته کړي. په همدې حال کې د افغان میرمنو لپاره د کاناډایي میرمنو په نوم یوې ټولنې له ملګرو ملتونو د دغه سازمان له ټولو غړو هیوادونو غوښتي چې د افغان میرمنو غوښتنې واوري او له طالبانو سره دې تعامل نه کوي. د دغه ټولنې په ټویټر له ملګرو ملتونو غوښتل شوي چې طالبان دې په رسمیت نه پیژني، ځکه د دغه ټولنې د بیان له مخې طالبانو افغان ښځې ځپلي او د میلیونونو افغانانو پر بشري حقونو یې تیری کړی. یو شمیر افغانان هم ورته غوښتنه لري او وایي په داسې حال کې چې طالبانو د ښځو په کار بندیز لګولی، ملګري ملتونه د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډې جوړوي. د ننګرهار اوسیدونکي نرګس ازادي راډیو ته وویل
دوی تل خپل غږ د هغوی د ناوړه امرونو او کړنو پر ضد پورته کړی دی، کوم چې د افغان میرمنو په کار، زده کړو او ټولو ټولنیزو چارو لګېدلی، او دا د ټولو افغانانو په خاص توګه موږ ښځو ته د منلو وړ نه ده. دا چې ملګري ملتونه د هغې ډلې او حکومت د رسمیت پیژندلو هڅه وکړي کوم چې ورته یې تروریستي ډله ویل.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي جلیل هم ورته نظر لري او وایي نړیوال پر طالبانو د فشار پر ځای دوی ته کمپاین کوي.
از یک طرف اینا تهدید میکنه که اگر اینا
له یوې خوا دوی ګواښونه کوي که طالبان خود ته د کار اجازه ورنکړي افغانستان پرېږدو، او له بلې خوا بیا امینه محمد وایي چې د طالبانو د رسمیت پیژندنې لپاره غونډه جوړوي. اوس پک نه پوهېږي چې دوی طالبانو ته کمپاین کوي او که په دوی فشار راوړي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو په ټولو نادولتي موسساتو کې د ښځو په کار بندیز لګولی او د طالبانو د دغه پریکړې له امله د یاد سازمان او طالبانو د حکومت ترمنځ ترینګلتیا مخ په ډیرېدو ده. ملګرو ملتونو ګواښ کړی چې که طالبان ښځو ته د کار اجازه ورنکړي نو ښایي دوی له افغانستانه د وتلو پریکړه وکړي. د طالبانو حکومت نږدې دوه اونۍ وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان اړوندو ادارو کې د ښځو په کار بندیز ولګوه. له دې وړاندې په 13 ډسمبر میاشت کې په ټولو نادولتي موسسو کې افغان ښځې له کار کولو منع کړې وې.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو د جوړېدونکې ناستې په تړاو د دغه سازمان د ځینو چارواکو څرګندونې په اوس وخت کې څه معنا درلودلی شي؟ زموږ همکار محمد خاطر پردیس دغه پوښتنه د مرکې په سر کې له پخواني ډیپلوماتې شکرې بارغزی څخه کړې.
زه فکر کوم کوم څه چې میرمن امینه محمد ویلي دا د ملل متحد دریز نه دی په اول کې. دا هغه یو وړاندیز دی چې امینه محمد غواړي ملل متحد او نور ملکونو ته وړاندې کړي. زما په نظر باندې دا به هیڅکله ونه منل شي، ځکه چې په عین وخت کې رسمي دریز د اکثر هیوادونو همدغه دی چې دوی طالبانو سره تعامل کوي خو په رسمیت یې نه پیژني. د دې تر څنګ زه فکر کوم خپله ملل متحد هم نشي کولی هغه خلک په رسمیت وپیژني چې د دوی د تعزیراتو په لیست کې ده. البته په دې کې هیڅ شک ځای نشته چې طالبان به هر هغه محدودیت چې دوی د افغان په میرمنو او افغانستان خلکو په سر باندې راولي غواړي هغې نه یو سیاسي ګټه پورته کړي، چې په هر صورت دوی ته هغه د مشروعیت زمینه برابره کړي. خو زه فکر کوم چې دغه اوړی به شړی کېږي نه.
آغلی بارکزی، که فرضاً بحث کېږي د طالبانو د رسمیت پیژندل، به ستاسو په نظر لومړیتوب وي او که د افغانانو غوښتنې به لومړیتوب وي په اوس وخت کې؟
طبیعي خبر ده، زما په نظر د افغانانو غوښتنې باید لومړیتوب اوسي، ځکه طالبان په رسمیت وپېژندل سي ونه پېژندل سي، دا د افغانستان د خلکو د ژوند او په افغانستان کې د اوسنۍ واکمن چارواکو په سیاست باندې به ډېر څه اغېزه ونه لري. زما لپاره هغه مثبت اغېز په کار ده چې یا هغه مثبت بدلون په کار ده چې هغه د افغانستان د خلکو په ژوند باندې مستقیم اغېز ولري. که تاسو ټول افغانستان هم طالبانو ته وبخي، هغوی دې ته آماده نه دي، چمتو نه دي چې خپل منځ کې اصلاحات راولي او یا هم د افغانستان د ملي ګټو پر بنسټ باندې کوم تصمیم ونیسي.
اغلی برتي، تاسو په خپل خبرو کې هم اشاره وکړله، آیا طالبان که په رسمیت وپېژندل شي د تغییر تضمین شته دی ستاسو په نظر؟
نه، متاسفانه یو شی چې طالبان په کراتو خپل خبرو کې ویلي، خپل کړنو کې ښکاره کړي دي او خپل عملي دریس کې مطلق 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 ټولو ته یې ثابته کړې ده، هغه هم دا دی چې طالبان نشي کولای خپل کړنو کې بدلون راولي. که طالبان نن خپل کړنو کې بدلون راولي، سبا ته د دوی هغه خلک چې په عقیدوي لحاظ باندې حداقل د دوی د تبلیغاتو پر اساس ورسره دي بیا نه، او طالبان خپل د قدرت او قوت ساتلو لپاره هم نشي کولای خپل کړنو کې تغییر راولي، ځکه چې د طالبانو ذهنیت، جوړښت، ایدیالوژي، فکر، مفکوره او تفکر همدغه شی دی چې دوی کوي. دوی ته اصلا دا مهمه نه ده چې اسلامي نړۍ نه تر انتقاد لاندې راځي، دوی ته مهمه نه ده چې د افغانستان د خلکو تاریخ دوی غلط معرفي کوي، دوی ته صرف هماغه شیان مهم دي چې دوی ته په ذهن او په برنامه کې ورکړل شوي.
د سیاسي چارو کتونکو شکریا بارکسي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته له تاسو سره ده.
په زابل کې ګڼ ښوونځي ودانۍ نه لري. د معارف چارواکي او زده کوونکي په دې ولایت کې دا ستونزې په دې راپور کې راسره شریکوي.
د تنکیو ماشومانو دا ټولګۍ د زابل مرکز کلا ته نږدې د ونې تر یوه سوري لاندې زده کړې کوي. د زابل د مرکز کلات په شمول د دغه ولایت په نږدې ټولو ولسوالیو کې د ښوونځیو ډېره برخه ودانۍ نه لري او ماشومان یې په ژمي کې لمر او په دوبي کې د ونو سیوري ته زده کړې کوي.
پوښتنه مې دا ده چې موږ لپاره ښوونځي، کورسونه او درسونه ځایونه چې زده کړې کېږي باید موږ لپاره جوړ شي، موږ خپله زده کړه وکړو.
د زابل دوه اوسیدونکي شفیع الله او احمد الله وایي د ښوونځیو د ودانیو نشتوالی د ماشومانو پر زده کړو ناسم اغېز کړي او ډېر کله یې ماشومان د زیاتې ګرمۍ او یخنۍ له امله له زده کړو پاتې کېږي. دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د ښوونځیو د ودانیو د کمښت ستونزه هواره کړي.
زموږ شاګردان چې دي هغه شنه اسمان لاندې زده کړې کوي، لکه په لرې پرتو ولسوالیو کې چې هغه میزان ولسوالۍ ده، دې طرف ته چوفان ده او دغسې اټغر ولسوالۍ ده، چې هلته بیخي هېڅ خیمه هم نشته،
تعمیرات یې نشته، فلحال خیمې لا هم شتون نه لري، نو تر درختو لاندې یا د دیوالو شاته پرشونه یا داسې پر خالي غولي باندې زده کوونکي ناستې زده کړې کوي. امکانات ډېر کمزوري دي.
په زابل کې دا مهال یو سل څلور اویا ښوونځي فعال دي چې یوازې نه اویایې ودانۍ لري. د طالبانو د حکومت د زابل د پوهنې ریاست مرستیال محمد نسیم نصیر وایي په دې ولایت کې ټول پنځه اتیا زره زده کوونکي په دغه ښوونځیو کې په زده کړو بوخت دي. د نوموړي په وینا په تېر یو کال کې د نړیوالو مرستندویو بنسټونو په مرسته یې پنځه ویشت بابه ښوونځي رغولي او تمه لري چې د دغه بنسټونو په مرسته به د پاتې ښوونځیو د ودانیو د نشت ستونزه هواره کړي.
د زابل ټول دغه یو سل څلور اویا بابه مکاتبو څخه موږ نه اویا بابه تعمیرات لري، دا نور پاتې بخشمانده تعمیرات نه لري. کم مکاتب چې تعمیرات نه لري هغه زیات په اطرافي سیمو کې دي. په اطرافي ولسوالیو کې مکاتب زموږ تعمیرات نه لري، په دا مرکزي ولسوالیو کې تعمیرات ډېر دي. زموږ سره زیات مؤسساتو وعده کړې ده، کنټ یونیسیان به سي او نور مؤسساتو وعده کړې دي چې موږ له تاسو سره د تعمیر په برخه کې پوره همکاري کوو. او دا کنټ اوس په پلان کې موږ له روسي یو څو مکاتب موږ ته تعمیر اوس شروع کړي، البته هغه
سلسله زغ تعمیر شروع کړي. زابل کې داسې مهال د تنکوي ماشومان لپاره د ښوونځیو د ودانیو د نشټوالي خبره کیږي چې دا مهال د طالبانو حکومت په ټول افغانستان کې د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي او پوهنتونونه تړلي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
په سودان کې د امریکا په هڅو د نافذ شوي لنډمهاله اوربند تر ماتېدو وروسته پلازمېنه خرطوم کې نن هوایي بریدونه او چاودنې شوي دي. پرون سې شنبې په ځایي وخت مازدیګر شپږ بجې د څلورویشت ساعتونو لپاره اوربند اعلان شو، خو وروسته ترې سرغړونې وشوې او د جګړې دواړه لوري یو بل د اوربند په ماتېدو تورنوي. په سودان کې د تاوتریخوالي له دوام سره هم مهاله ځینو هېوادونو هڅې پیل کړې دي چې خپل وګړي له هغه ځایه تخلیه کړي. اسدالله لودین په دې اړه د نړیوالو اژانسونو په استناد راپور چمتو کړی دی. په سټوډیو کې را سره دی لودین صاحب، مهرباني.
او مننه شیبر صاحب. د سودان پلازمینه خرطوم کې نن د پنځمې پرله پسې ورځې په مخه تاوتریخوالی دوام لري. رویټرز خبری اژانس لیکلي د سودان د دفاع وزارت او هوایي ډګر شاوخوا سیمو کې دوامدار بمباری او درنې چاودنې کیږي او اسمان کې تور لوګي تر سترګو کیږي. دا هغه سیمې دي چې د غلطه د جګړې لپاره راهیسې تر نورو زیاتې د تاوتریخوالي شاهدانې دي. د امریکا په ګډون بهرنیو قدرتونو د جګړې د ښکېلو خواوو ترمنځ د دې لپاره د څلورویشتو ساعتونو اوربند غوښتنه کړې وه چې هلته بند او پاتې شوو کسانو ته مرسته ورسیږي. پرون سه شنبه دواړو لورو موافقه وکړه چې د ماښام له شپږو بجو به اوربند نافذ وي، خو ډېر ژر ترې سرغړونه وشوه او معلومه هم نه ده چې کوم لوری ګرام دی. د خرطوم یوې اوسیدونکې رویټرز ته ویلي د اوربان له نافذېدو سره سم بیرته د چاودنو او بمباریو غږونه واورېدل شول، او په خبره یې دوی نن سهار له دریو تر پنځو یوازې دوه ساعته آرام خوب کړی دی. په سودان کې دغه تاوتریخوالی له تېرې شنبې راهیسې د پاوز د مشر عبدالفتاح البرهان او د هغه د مرستیال محمد حمدان د قلو ترمنځ چې د ملیشا و قمندان دی پیل شو. لانجا پر دې راولاړه شوه چې هڅه وشوه ملیشا ځواکونه چې د چټک ملاتړ په ځواکونو مشهور دي د منظم پاوز په تشکیلاتو کې مدغم شي، خو د قلو یې مخالفت وکړ. دا د پاوز هغه دوه جنرالان دي چې شاوخوا دوه کاله وړاندې د یوې کودتا له لارې واک ته ورسېدل. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د سودان د روغتیا وزارت په حواله ویلي چې جګړه کې تر اوسه لږ تر لږه 200 تنه وژل شوي او 2600 نور ټپیان شوي دي. د پاوز یو لوړپوړي قومندان ویلي د پلازمینې او نورو سیمو د امنیت لپاره د دوی عملیات دوام لري. فرانس پرس آژانس لیکلي د جګړې له دوام سره سره نن چهار شنبه زرګونه کسان د سودان له پلازمینې تښتېدلي دي، او هغه کسان د خوراکي موادو، برېښنا او اوبو له نشتون سره مخامخ دي چې کورونو کې بند پاتې دي. یو شمېر هېوادونو له هغې ډلې جرمني او جاپان له سودانه د خپلو اتباعو د تخلیه اعلان کړی دی. راپورونو کې ویل شوي چې جرمني د جګړې د دوام په خاطر د اتباعو د تخلیه بهیر ځنډولی دی. د سودان تازه پیل شوې جګړه په تیرو څو لسیزو کې ساری نه لري، او دغه جګړې پر پلازمینه سربیره اومدرومان او بحری ښارونو کې هم میلیونونه خلک نارامه کړي دي. له دې جګړې سره د پخوانی اسلام پاله ځواکمن عمر البشیر تر پرځېدلو څلور کاله او سودان کې تر پوځي کودتا دوه کاله وروسته د ملکی دیموکراسۍ د بدلون طرحه زیانمنه شوې، هغه طرحه چې نړیوال هم ملاتړ ترې کوي.
مننه لودین صاحب. نن پنځمه ده چې په راپور کې مو اوریدل د سودان د پلازمینې خرطوم په ګډون په یو شمېر نورو ښارونو کې د پوز او له پوز څخه د بیلې شوې ډلې ترمنځ جګړې روانې دي. راپورونه مرکه او اوریدونکي. د هلمند په ویلری ولسوالۍ کې یونیسف د اوبو لپاره د څښاک د اوبو لپاره دوی پروژې پیل کړې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د هلمند ولایت په مساقله ولسوالۍ کې دوها او بهادر کاریزونه دي. چیرې چې د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف په مالی ملاتړ دوی د پاکې اوبو شبکې جوړې شوي. د هلمند په موساقله ولسوالۍ کې د یونیسف په مالی ملاتړ او د چارډي موسسې په تخنیکي همکاري د پاکو اوبو رسونې دوې د لمریزې شبکې نن دغلته ګټې اخیستنې ته وسپارل سوې. په هلمند کې د چارډي د واش د برخې مسؤول انجینر زبیالله رسنۍ ته وویل چې د لمریزې برېښنا د دوې شبکې د موساقله ولسوالۍ په دوها کاریز او بادر کاریز کې جوړې سوې چې شاوخوا څوارلس میلیونه افغانۍ لګښت پرې راغلی او د یونیسف ادارې لخوا ورکول کېږي.
هغه دوه پروژې چې په دوو کلیو کې موقعیت لري، اوله پروژه د دیه کلی په نامه دیه کاریز په نامه کړې دي چې دغه کلی کې د اوبو رسولو شبکه چې ده تقریبا اوبو د تمخیز د دیه چې سل زره ګټه لري. دغه پروژه چې ده د نو میاشتو په موده کې تکمیله شوې ده. د یونیسف په مالي همکاري د چارجې موسسې په تخنیکي همکاري او د اقتصادیات ریاست چې تر وزارت لاندې د نو میاشتو په جریان کې دغه پروژه تکمیله شوې ده.
د دغه ولایت د کلی او بیارغونې او پراختیا ریاست نماینده حاجي سخیداد چې په دغه پروګرام کې ګډون کړی و د یونیسف له ادارې مننه وکړه چې د موساقله ولسوالۍ د خلکو لپاره یې د پاکو اوبو زمینه برابره کړه. ښاغلی حاجي سخیداد وویل چې دا دوې شبکې د دوی تر نظارت لاندې د نهه میاشتو په موده کې بشپړې سولې.
د خوشحالۍ ځای دی، تعالی شکر پر ځای کړو چې نن دغه کلی د دېه کاریز دوه سوه کورنۍ
په ورته وخت کې د دغې ولسوالۍ ځایي اوسېدونکي هم د پاکو اوبو رسونې د دې شبکو څخه خوشحاله دي. وایي چې په دې سره به انسان د هغه ستونزې حل سي، خو دوی له مسؤلینو او نورو موسساتو څخه د روغتیا او تعلیم په برخه کې د نورو خدماتو غوښتنه هم کوي. د دغې ولسوالۍ یو ځایي قومي مخور حاجي محمد عیسی لاجی ټولو سره سره په دغه ولایت کې د یونیسف ولایتي مسول ډاکټر محمد زاکر یې نواب وویل چې یونیسف د ماشومانو په برخه کې دغلته خدمات وړاندې کوي. د لټولو موسساتو غوښتنه وکړه چې د ماشومانو د ښه صحت لپاره د دوی سره د پروژو د بشپړولو په برخه کې مرسته وکړي. ښاغلی نواب وویل چې دوی په موساقله ولسوالۍ کې پنځه نورې پروژې هم تر کار لاندې لري. دا یادونې وړ دی چې موساقله ولسوالۍ د هلمند یوه له هغو ولسوالیو څخه ده چې خلک یې له ډېری خدماتو بې برخې دي او زیات شمېر خلک یې پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولی شئ.
په بغلان ولایت کې یو شمېر خلک اوبدونکي مېرمنې د امکاناتو له نشتوالي شکایت کوي. دا بېوزلې بې سرپرسته او کونډې مېرمنې چې د غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه ګټي د طالبانو له حکومت څخه غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
هغه شمېر مېرمنې چې د بغلان ولایت په بېلابېلو سیمو کې په خپلو کورونو کې غالۍ اوبي، د غالۍ اوبدلو د امکاناتو له نشتوالي او د اومه موادو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. څلوېښت کلنه نیکبخت د پلخمري ښار اوسېدونکې ده. هغه وایي غالۍ پلورونکو ته د کمو پیسو په بدل کې غالۍ اوبي او په سختۍ سره خپل روزګار چلوي.
مدت تا 11 سال چې روز نداریم، روزگار نداریم.
بله، ولوس کلونو راهیسی خلکو ته غالی اوبدم، خو تر اوسه پورې نه د کور خاوند سوم او نه می روزگار ور باندې جوړ سو او په سختۍ سره خپل روزگار مخته وړم. که موږ ته شخصي دستګاه جوړ سي، موږ کولای سو ځان ته غالی اوبدو او په بازار کې په قیمت وپلورو او خپل ژوند جوړ کړو.
هغه د افغانستان له اوسني حکومت څخه غوښتنه کوي چې له غالۍ اوبدونکو ښځو سره د غالۍ اوبدلو د دستګاو او د نورو امکاناتو مرسته وکړي تر څو صنعتکاره ښځې پر خپلو پښو ودرېږي.
زه
تر اوسه یو متر غالۍ د 1500 افغانۍ په بدل کې اوبدم چې ټول ټال 4500 افغانۍ کېږي او دا لږ پیسې زما هېڅ درد نه دوا کوي. که د امکاناتو مرسته راسره وسي، زه کولی سم د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې هوارې کړم.
د بغلان د پلخمري ښار یو بله اوسېدونکې 15 کلنه فرشته هم د غالۍ اوبدلو له لارې خپلې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي. فرشته چې له دوه کالو راهیسې غالۍ اوبدلو ته مخه کړې، هغه لاړوند چارواکو او مرسته کوونکو موسسو غوښتنه کوي چې له دوی سره د غالی اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
له اړوندو ارګانونو غوښتنه کوو چې له موږ سره د غالۍ اوبدلو د کارګاه مرسته وکړي تر څو موږ پر خپلو پښو ودرېږو. اوس خلکو ته غالۍ اوبدو او کله چې غالۍ چمتو سي بیا پکې عیبونه لټوي او په بېلابېلو پلمو هڅې کوي چې زموږ پیسې کمې کړي. حکومت باید له موږ سره د غالۍ اوبدلو د امکاناتو مرسته وکړي.
په بغلان کې د غالۍ اوبدلو د ټولنې مشر محمد عارف ازادي راډیو ته وویل چې غالۍ اوبدونکو مېرمنې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. نوموړی د افغانستان د اوسني حکومت له چارواکو غواړي چې د لاسي صنایعو د ودې په هدف د صنعتکارو ښځو لاسنیوی وکړي.
کار قالین بافی که هست بخش خانم ها هستن اکثر
دی ولایت که د غالۍ اوبدلو اتیا سلنه کار د ښځو لخوا مخ ته وړل کیږي. یو شمیر کونډې او بېوزله مېرمنې د همدې غالۍ اوبدلو له لارې خپلو کورنیو ته نفقه پیدا کوي. حکومت د لاسي صنایعو د ودې په هدف باید د صنعتکارو ښځو ملاتړ وکړي.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د بغلان ولایت د سیمو ییزو چارواکو نظر هم راواخلو، خو له ډېرو هڅو سره سره ونه توانېدو. د بغلان د غالۍ اوبدونکو د ټولنې د معلوماتو له مخې چې په پلخمري ښار کې څه باندې 2000 کورنۍ پر غالۍ اوبدلو بوختې دي چې له دې شمېر څخه 1500 کورنۍ له دوی سره ثبت او راجستر دي چې د غالۍ اوبدلو له لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ چلوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم. غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسېږي.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر څه له دې ازادي راډیو نه زده کړې دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته غلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
څلور بجې او 20 دقیقې شوې. په څلور نیمه بجو لنډ خبرونه له ازادي راډیو اوریدل شي. البته له څلور نیمه بجو وروسته مو 19 پروګرام د زهرو کاروان خبرونه ده. په دې پروګرام کې د معتادینو د درملنې په ارتباط تاسو اوریدل شئ چې داسې اوازې دي چې ممکن ملګري ملتونه خپلې هڅې په افغانستان کې ودروي. ملګري ملتونه اعتراض لري چې د دوی ښځینه کارکوونکي باید له کاره ونه ایستل شي، خو که چیرته دا کار وشي د معتادینو د درملنې چارې به ټکنۍ شي. سمدستي د ازادي راډیو د یو شمېر اوریدونکو را رسېدلي پیغامونه.
کندهار څخه خبره کوم. دا خیر خیرت ناری چوي دا خو خلک دي چې دا بل ماشین اخی د مسؤلیت له شهروالۍ مالی د ګمرک په نامه باندې خود به خیر خیرت ناری وي ورته څه خرج کوي کارملیان پر خپل بازار پنجاتي خرج کوي او په وطن کې خیر خیرت تور دي دیونه لولې کتاب دی بانک کوي چنډي جرا چھپ کو پرون څاور دانګا سکي د لر مردار دي اردار خنا لالي نن څنګه لال سول او دې دې شي مردار او نن لال سول دیوا جملہ سره په دې وطن کې حق لري نو صبر وکړه انتظار وکړه وخت به راځي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکونکو، زه د بادغیس ولایت ته ژغیږم د دریبان د ولسوالۍ. دا موږ مؤسسات چې دا وروره یا مسکینان ته نه ورکوي وروره، سرمایه داران خو یا بایان خو وروره کارټون هم د غو نوښته دی د مستحق وروره غو ته نه ورکوي. یا نور اقرار وخر موږ ژغ دی د ولوړو مشرانو ته ورسېږي چې دا د بادغیس ولایت د دریبان د ولسوالۍ د پنجاب په کلي دي. یو هیات را واسطه یوه در در مجتمع سینه را کوي. موږ څه وکړو وروره؟ شی هم نشته. وچکالي هم د ها خوا ده. نو پر ولسوال دې ږغ وکړي، پر بل چا دې ږغ وکړي، وایه در داسې نماینده را واسطه موږ ته. السلام علیکم.
زه می احمد دی غزنی ولایت. زما طالبانو د وزیر دفاع ته دا پیغام ده چې د افغانانو په وژلو تیرو تجربو ښودلې جګړه نه ختمېږي. له همدې کبله مصلحت ته مخه کړه، نور افغانان مه وژنه. اوسنۍ نړۍ کې د جوړجاړي ډېرې مؤثرې نسخې شته او کنه پر داسې جګړه به واولي چې افغانستان خلاصه کې په سیمه کې بس درسره د ملا او د مدرسې جړې وخېږي. قرآن ته سر ورښکاره کړه، په زور او جبر نظام تحمیلولو او عینات کول پالیسي د عادیانو وه. وتبعو امر کل جبار عنید، خو انجام یې د هلاکت په قهر د الله تعالی سره سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدلی شئ. وړاندې د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو مخکې تر دې چې د پروګرام ته مخه کړو، څلور بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه